په کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ساته خبرونې ته مو بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی وایم. په تخنیکي برخه کې تایر روشن راسره دی. له همدا افغانستان په ختیځ کې د پاکستان له لورې د افغانستان پر خاورې راکټي بریدونه دوام لري. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله غبرګون په اړه په همدې خبرونه کې اوري چې د خپلې خاورې څخه دفاع د امنیتي ځواکونو حق ګڼي. افغانستان ته د امریکا څخه د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه یو تحلیلي راپور هم لرو. نور راپورونه هم سته، خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په منځنۍ آسیا کې د برف کوچونو له کبله ګڼ شمېر خلک مړه شوي دي، او د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلی دی. لومړی به له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان مهم خبرونه واورو.
په پیل کې د مهم خبرونو سرټکی اوري. افغان حکومت پاکستان ته د 15 اتیا ترهګرو او 230 تروریستي روزنیزو مرکزونو لیست ورسپارلی. د کونړ په مرکز اسدآباد کې نن سلګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه، او د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په لوګر کې د طالبانو د یوې دیرش کسیزې ډلې مشر نیولی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د 15 اتیا ترهګرو او 230 تروریستي روزنیزو مرکزونو لیست ورسپارلی. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن د سرګندونې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
دی وی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د 230 تروریستي روزنیزو مرکزونو او په تکرار سره د 15 اتیا ترهګرو لیست چې د افغانستان په وړاندې په پاکستان کې فعالیت لري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په واسطه پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی، او له هغوی په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه شوې ده. د بداسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو په دغه هیواد کې تر خونړیو حملو وروسته افغانستان ته د شپږویا مشکوکو ترهګرو یو لیست سپارلی و چې د پاکستانی چارواکو په وینا په افغانستان کې پټ دي او له دغه ځایه پاکستان کې بریدونه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر تر دې مخکې ویلي چې دوی به د پاکستان له لورې د مشکوکو کسانو د ورسپارل شوي لیست په اړه غور او پلټنه وکړي. بلورته د افغانستان اجرایه رئیس وایي د پاکستان او افغانستان د ستونزو اساسي حل لار د دوړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري ده. عبد الله عبد الله نن د وزیرانو شورا غونډې له پیل مخکې رسنه یو تول
رایه
ل اساسی قضیه همکاری است. دوی د قضیه اساسی حل لار همکاری ده، او هغه هم صادقانه همکاری. ل غواخ څخه ګټه خستل کوم نتیجه نه ورکوي او مسیر منحرفوي. خغلی عبدالله ویل یو شمیر تروریستي ډلې چې ادعا کوي په افغانستان کې فعالیت لري د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، او د دغه ډلې لملاتړه برخمن دي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې نن سلګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. دوی له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې لاس واخلي او راکټي حملې ژر تر ژره ودروي. یو شمیر دغه مظاهره کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې چیرې پاکستان خپلې راکټي حملې و نه دروي، د ولسونو لتون غبرګون سره به مخ شي. مظاهره کوونکو همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو په افغانستان کې د جنگي ډلو لملاتړه او لاسوهنې ډډه وکړي. د بدچال کې د چندن سهار هم د کونړ په دانګام ولسوالۍ یو ځلې بیا د پاکستان له لوري 230 توغندي وشتل شوي. او د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په لوګر کې د طالبانو د یوې دیرش کسیزې ډلې مشر ملا نجیب نیولی. د ملي امنیت ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ملا نجیب په لوګر کې د طالبانو لپاره د مالي امکاناتو ترلاسه کولو په هدف پاکستان ته تللی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی. ملي امنیت ریاست وایي له نیول شوي طالب قومندان سره زیات اندازه وسلې، د جګړې او عملیاتو طرحې او نور مشکوک اسناد هم ترلاسه شوي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر سخاوري.
د
امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس په ناڅاپي سفر بغداد ته رسیدلی دی. د ده د سفر هدف د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه تمرکز دی. ماتس نن عراق ته په داسې حال کې تللی چې د دغه هیواد صدر اعظم حیدر علي بادي له موصل څخه د داعش ډلې د ایستلو لپاره د عملیاتو نوی پړاو اعلان کړ، خو په بغداد کې به ماتس عراقي مشرانو ته ډاډ ورکوي. او دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین پر مهال ویلي و چې امریکایي نظامي ملاتړ په بدل کې باید له عراق تیل واخیستل سي. ماتس بغداد ته له رسېدو وروسته وویل چې امریکا عراق ته د تیلو اخیستلو لپاره نه دی ورغلی. د امریکا د هیواد هوایي حملو په ملاتړ عراقي ځواکونه له داعش جنګیالیو څخه د موصل بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. دوی د دجله سیند ختیځه برخه نیولې ده، خو داعش جنګیالي اوس هم د ښار په لویدیځه برخه کنټرول لري. پرون عراقي ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې د موصل په لویدیځ کې څو کلي ونیول، او همداراز ځواکونه په جنوب کې هم د عزبا کلي په لور پرمختللي، چیرته چې دوی د داعش تر کنټرول لاندې د موصل هوایي ډګر ته نږدې رسیدلي دي. ټاکل سوی ده د برتانیا د مشرانو جرګه پر هغه قانون بحث وکړي چې له مخې یې صدر اعظم تریزا می کولای سي له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد د ایستلو میکانیزم فعال کړي. د برتانیا د مشرانو جرګه به نن پر دغه لایحه خبرې وکړي چې د ولسي جرګې لخوا روانه میاشت تصویب سوه. د دغه قانون له مخې می حق لري چې د لزبن د موافقې 50 ماده عملي کړي، او په دې اقدام سره به مخکې تر دې چې برتانیا په رسمي توګه له اروپایي اتحادیې ووځي 2 کلن مذاکرات پیل سي. دغه لایحه په ولسي جرګه کې پرته له اصلاحاتو تصویب سوه، خو تر تریزا می محافظه کار ګوند په مشرانو جرګه کې اکثریت نه لري، او شایي په قانون کې د اصلاحاتو له غوښتنو سره مخامخ سي. دغه اصلاحات به له اروپایي اتحادیې ته تر وتلو وروسته د برتانوي اتباعو د حقونو تضمین وغواړي. نور احتمالي اصلاحات شایي له پارلمانه وغواړي چې له اروپایي اتحادیه د موافقې په اړه رای ورکړي چې د تریزا می حکومت ورباندې مذاکرات کړي دي. میرمن می ویلي د مارچ تر پایه به له اروپایي اتحادیه څخه د وتلو په اړه د قانون 50 ماده عملي کړي. په منځنۍ اسیا کې د برف کوچونو له کبله ګڼ شمېر خلکو ژوند له لاسه ورکړی دي. تاجکستان د سرکونو ابتکاري حل لارو شرکت ویان دلیر عبداللهیف د ازادي راډیو زاید څانګې ته ویلي چې د یک شنبې په ورځ برف کوچونو 3 کارکوونکي وژلي دي. دغه شرکت د تاجکستان د سرکونو په سم ساتلو کې مرسته کوي. 2 نور کسان ورک دي، او په دغه غریز هیواد کې د برف کوچونو له کبله ګڼ شمېر سرکونه بند کړای سوي دي. په ګاونډي قرغیزستان کې د بیړنیو حالاتو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته ویلي چې په 2 جلا پیښو کې د یک شنبې په ورځ 2 کوچنیان او یوه ښځه په برف کوچونو کې وژل سوي. لږ تر لږه 10 کسان په روغتون کې بستر سوي چې د ډېریو روغتیایي وضعیت ته اندېښنې وړ دی. د تېرې جمعې په ورځ د ګاونډي قزاقستان په ژمبیل سیمه کې په یوه برف کوچ کې 9 نظامي پرسونل وژل سوي دي. او په بیلاروس کې د هغه 12 کلن محاکمه پیلېږي چې په منسک کې د سودا په یوه مرکز کې د اری په کارولو سره د یوې ښځې په وژلو تورن دی. د 12 کلن اولاد کزاکیویچ محاکمه نن په منسک کې پیل سوه. کزاکیویچ پر خپل جرم اقرار کړی دی. کزاکیویچ د اکتوبر په 8 وروسته له هغه ونیول سو چې د راپورونو له مخې د نوي یوروپ په نوم د سودا په یوه مرکز کې پر 4 ښځو په تبر او اره حمله وکړه. یوه ښځه ووژل سوه او 2 نورې ټپیانې سوې. که کزاکیویچ مجرم وپیژندل سي تر 50 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. که یې عمر تر 40 کلونو زیات وای، شاید اعدام له سزا سره مخامخ سوی وای. بیلاروس په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې پکښې د اعدام سزا ورکول کېږي. پلټونکي وایي کزاکیویچ له رواني ستونزو سره مخامخ دی. دا تر دې شیبې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوس له سهرګل امیرزی څخه د افغانستان د شمیر ښارونو د هوا حالات اورو.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنوړې ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په دغه اټکلیزو معلوماتو کې نن د ټولو ولایتونو اسمان شین خدل شوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي وه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي 5. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفي 5. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه وه. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 9. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 12. او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 0. ښه وخت.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو .com. په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د کونړ امنیتی چارواکي وایي پر دغه ولایت د پاکستان له لوري راکټي بریدونه لا هم دوام لري. بلخوا د افغانستان اجرایي ریاست وایي سره له دې چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتونکی دی، خو د خپلې خاورې څخه دفاع د امنیتي ځواکونو حق ګڼي.
در دفاع از جان و مال مردم و تمامی درزی کشور همین ما یک دست و یک پارچه در پهلوی نیروهای امنیتی خود قرار داریم.
د ملي ثبات ټولنه وایي کمزوري حکومتوالي د دې لامل سوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات سي.
سره له دې نه چې اوسنی نظام بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان په ځینې برخو کې ډېره ښه لاسته راوړنې لري، اما باید له یاده ونه باسو چې موږ په حکومتدارۍ کې کافي ستونزې مشکلات لرو.
افغان چارواکي تر راتلونکي شپږو میاشتو پورې د صادراتو ملي ستراتیژي جوړوي چې د دوی په وینا په خپل ځان د متکي اقتصاد لپاره مهمه ده. نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه ځای لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او بل د انصاف په لټه کې پروګرام دی. اورېدو ته راسره پاتې شئ. دوستانو، لکټي وړاندې مې ویل د کونړ امنیتي چارواکي وایي پر دغه ولایت پاکستان د لوري راکټي بریدونه لا هم دوام لري. زموږ همکار روح الله انوري همدا اوس سره له سیمې څخه د ټلیفون پر کرښه دی. انوري صاحب، زما آواز اوري نو تاسو هم اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې نوي جزئیات څه دي، چارواکو د کومو سیمو خبره کوي، په کوم ځای کې نوي راکټونه او څومره نوي راکټونه راغلي دي؟ مهرباني.
نن څو شېبې وړاندې چې ما د کونړ د امنیت قمانداني ویان فرید الله د پانسر خبرې وکړې، هغه وایي چې نن سهار نه تر غرمې پورې د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ او کوسرکانو ولسوالۍ باندې او همدارنګه د دانګام ولسوالۍ په زوړ برول باندې 50 راکټونه راغلي د پاکستان د فوج له لوري چې ځاني تلفات نه لري، خو په دانګام کې زوړ برول کې په یو کور باندې یو راکټ لګېدلې ده چې هغه کور ویجاړ شوی دی. او په د جمعې د ورځې نه راپدې خوا تقریبا دا د 200 نه دغه تعداد اوري چې په دغه درې ولسوالیو باندې راغلي دي.
بله انوری صاحب، لکه څنګه چې راپورونه خپره شوي دي او ستاسو په راپورونو کې هم وایي چې د دغو راکټي حملو له کبله ځینې ځایي اوسیدونکي یا ځایي کورنۍ له خپلو کورونو وتلي دي، نورو سیمو ته تللي دي. آیا تاسو له دغو کورنیو سره کتلي دي او دا راته ویلی سي چې دوی اوس فعلاً چیرې دي؟
مننه. دغه کورنۍ چې دي همهلته ولسوالۍ کې نږدې سیمو ته راغلي دي او په خپلو خپلوانو کره دي اوس مهال. خو له دې نه وړاندې دا څو کلونه چې د کونړ په خاوره باندې د پاکستان راکټونه راتلل، هغه اکثره یا جلال آباد ته تللي یا خپله په اسدآباد کې دي یا نور ولسوالۍ ته چې کوم امنیت ته په کومو ځایونو کې او د پاکستان د راکټونه بچ دي هغې ځایونو ته راغلي دي هلته ستوګنه کوي.
او یوه بله پوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې په راپورونو کې راغلي چې په مرکز اسدآباد کې د پاکستان لخوا د دغه راکټي حملو له کبله مظاهرې هم سوي دي، تاسو د دغه مظاهرو په اړه معلومات راکړئ چې اوس هم دوام لري او د دوی غوښتنه څه ده؟ دقن
دغه مظاهره چې وه سهار 9 بجې د کرالې د ځوانانو شورا او همدارنګه قومي مشرانو له مرکز نور اوسیدونکو د کرالې د کلي نه شروع کړله او د شهیدانو چوک چې د اسدآباد په منځ کې ولایت سره نږدې واقع دی دې ته راغلل. دلته خپل هغه ویناوال ورته ویناوې وکړې، مولوي نجیب الله حقیار، مولوي جوالرحمن الایار او همدارنګه د ولایتي شورا رئیس پخواني رئیس حاجي جمال الدین خیار ورته خبرې وکړې، نور ویناوال خبرې وکړې. ویناوالو همدا ویلي چې کله د پاکستان موجود شوی یا پاکستان رامنځته شوی دی، هغوی د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه شروع کړې ده. تر اوسه پورې د ډېر وختونو نه د افغانستان د حکومتونو مخالفین روزي هلته تجهیزي او اکمالي او بیا د هغې نه افغانستان ته رالېږلي دي، اوس هم رالېږي، جنګونه کوي، دلته افغانان وژني، افغانستان ورانوي. نو دوی دا وویل چې اوس له راکټي بریدونه د 200 کالونه را په دې خوا پاکستان شروع کړي دي، او کله چې هم د افغانستان پاکستان ترمنځ تعلقات خراب شي، لاری بندي هلته افغان مهاجرین چې دي هغه پازابوي. دې ډېرې ځای کې خبرې کولې او همدا یې ویل چې منګه د نړیوالو نه څو څو ځلې دا غوښتي د ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو نه امنیت شورا نه چې پاکستان یو ترهګر ملک دی او همیشه افغانستان سره جفا کړی د دوستۍ او د ګاونډیتوب اصول دی چې هغوی ته ژمن لدی. نو په کار دا چې دوی په دې باندې بندیزونه ولګي یا دې ته قانې کې فشار پرې راوړي د افغانستان په داخلي چارو کې باید نه وروسته لاسوهنه ونکړي او که بیا هم دې راکټونه او دغه لاسوهنې ته دوام ورکړي نو ولسي به راپاڅېږي او د پاکستان د فوج خلاف به بیا جنګ شروع کړي. نو دوی یو پیغام د پاکستان ولس او سیاستوالو ته دا و چې باید دوی خپل حکومت ته او هغه کسان چې د افغانستان خلاف نظریه لري پلانونه جوړوي او یا په جګړه لاس پورې کوي باید هغوی ته دا پیغام ورسوي چې د ښه ګاونډیتوب سیاست خپل کړي، د ښه ګاونډیتوب اړیکې جوړې کړي او په جنګ کې دواړو هیوادونو
مننه انوری صاحب. زموږ همکار روح الانوری وو چې له کونړ ولایت څخه موږ ته رپورټ ورکوي او لکه چې تاسو واورېدل په د کونړ د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې په خاص کونړ او سرکڼو ولسوالیو کې نن تازه 50 راکټونه لګېدلې دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي سره له دې چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتونکي دي خو د خپلې خاورې څخه دفاع د امنیتي ځواکونو حق ګڼي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان لخوا د راکټي حملو په غبرګون کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته لارښوونه سوي چې له هغه څخه چې د کرښې دواړو خواو ته ستونزې ډېروي ډډه وکړي. په ورته وخت کې د کونړ د ولایتي شورا رئیس د اندېښنې په ښودلو سره له حکومت ته غوښتي چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. نور حال د واصل وسال رپورټ کې.
د افغانستان اجرایه رئیس د پاکستان وروستیو اقدامات ته په اشاره سره وایي چې له تاوتریخوالي ډکې کړنې کومه پایله نه لري او د ستونزو د هواري یوازینۍ لار رښتینې همکاري ده. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په عمومي ناسته کې ډاډ ورکړ چې په پوره توان سره به د هیواد او خلکو د مال او ځان د ساتنې په دفاع کې د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي. له بده مرغه د کرښې دواړو خواو ته کړکېچ زیات شوی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي خو افغان امنیتي ځواکونه حق لري چې د خپلې خاورې دفاع لپاره اقدام وکړي. ښاغلی عبدالله امنیتي ځواکونه غوښتل چې له هغه څخه چې د کرښې دواړو خواو ته د کړکېچ د ډېروالي لامل کېږي ډډه وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار والي سرحدي سیمو ته د تازه دمو ځواکونو د لیږلو خبره کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د لال شاباز قلندر زیارت کې له خونړي برید وروسته پاکستان د دغه پیښې په غبرګون کې د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې او د نږدې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان په ختیځو سیمو کې راکټي حملو ته دوام ورکړی. اخوا له دغو چاودنو وروسته د پاکستان حکومت افغانستان تورن کړ چې په افغانستان کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د پاکستان خلاف کړنې کوي، خو دغه ادعا د افغانستان د حکومت لخوا بې بنسټه وبلل شوې. اجرایه رئیس عبدالله وایي هیڅ یوه تروریستي ډله په افغانستان کې نه ده زیږېدلې او افغانستان هیڅکله په خپل بهرني سیاست کې له تروریزم څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده نه ده کړې. د ننګرهار او کونړ ولایت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې د پنجشنبې ورځ راهیسې د پاکستاني ځواکونو لخوا سلګونه راکټونه د دغه ولایتونو په سرحدي ولسوالیو توغول شوي چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې. د کونړ د ولایتي شورا رئیس محمد صافي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوي 400 راکټونه د خاص کونړ او سرکڼو ولسوالیو کې لګېدلې چې له امله یو مېرمن او یو هلک وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. ښاغلی صافي وایي د راکټونو توغول له هم دوام لري چې په تازه کې 100 راکټونه د دنګام په ولسوالۍ هم لګېدلې دي.
زما خپله شخصاً د ولس د استازي په شدت باندې زموږ دغه شپږ راکټونه سرحدي ولسوالۍ دي، نو دا یو غټ یو مشکل دی. نوړي د منطقې د امنیت هم لا زیاتېږي. نو دا زموږ د ورسونو د برداشت نه بهر خبره ده. موږ په خپل وخت باندې بیا هم مثال
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي ثبات بنسټ رئیس ضیاءالحق مرخیل د پاکستان لخوا د لارو بندول او د راکټونو توغول غندي او دا د ټولو نړیوالو موازینو خلاف ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ او ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا د راکټي حملو له امله خلکو ته په دغه ولایتونو کې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیانونه هم اوښتي او ډېری کورنۍ اړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستانو تر دې دمه مو له ملتیا مننه کوم. په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي، د امریکا دفاع وزیر ویلي چې په دې اړه څېړنې پیل سوي دي. افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو استول هغه مسله ده چې هم پلویان او هم مخالفان لري. مخالفان وایي چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري، خو پلویان وایي چې د سرتیرو د شمیر زیاتېدل په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره وسط سره مرسته کولای سي. احمد تکل په دې اړه تفصیل کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي ولسمشر ډونالد ترامپ دا مهال د افغانستان د جګړې د وضعیت په اړه د استخباراتو او پوز راپور ته سترګې په لاره دی. امریکایي چارواکي له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د هغې طرحې په اړه غور کوي چې افغانستان ته د څو زره اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل افغانستان اوسمهال د پخوا په پرتله په خورا کمزوري او خراب حالت کې دی. ماتیس افغان ځواکونه وستایل خو ویل چې دوی د طالبانو د حملو د شندولو لپاره خورا زیات تلفات ورکړی دي. په خوانی ولس مشر باراک اوباما چې د افغانستان جګړه له مخکینی ادارې څخه ورته په میراث پاتې و، د سرتیرو د شمیر په کمولو سره د جورج دبليو بش لخوا اعلان شوی د تروریزم پر ضد د جګړې ستراتیژي د یاغیانو پر ضد د مبارزې په ستراتیژي بدله کړه. د اوباما د ادارې پالیسي دا وه چې د جګړې په ډګر کې به په زیات شمیر سرتیري ښکیل نه وو، بلکې کم شمیر ځواکونو به د یاغي ډلو پر ضد ځانګړي ځمکني او هوایي عملیات کول او همدې پوځیانو به افغان ځواکونه روزل. خود پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې له دې ستراتیژۍ سره د افغان حکومت وسلوال مخالفین لا ځواکمن شول او پراخې سیمې اعلان کړې. ژمی په تیرو کلونو کې د جګړو د سړېدو او په سرلای د تشدد د زیاتېدو فصلونه وو، خو له 2014 کال راهیسې چې زیاته برخه نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، د سړو په فصل کې هم جګړې زور اخلي. سږ کال ژمی هم ډېره وینه تویه شوه. د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي په هیواد کې د تشدد رواني څپې ته په پام سره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د زیاتېدو اړتیا تر پخوا زیاته شوې.
شورشیا در فصل زمستان کې هیڅ وخت فصل جنگی نه بوده،
یاغیان د ژمي په فصل کې چې پخوا هیڅکله هم جګړې نه پکې کېدې تعرضي عملیات کوي. په لشکرګاه ښار او نورو سیمو کې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. موږ اوس په ژمي کې چې یاغیانو کم منور کولای شوی له سختو جګړو سره مخامخ یو، او دا نړیوالې ټولنې ته په ډاګه کوي چې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. ښاغلی کوهستانی اټکل کوي چې د امریکا نوې اداره ښایي په افغانستان کې د پوځي حضور د زیاتولو پریکړه وکړي. په امریکا کې دننه هم افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه مثبت او منفي نظریات شته. پوځي کارپو دانیل ال دیویس چې په افغانستان کې هم خدمت کړی وایي د امریکا د پوځ په لوړو پړیو کې اوس تقریبا ټول په دې باور دي چې د منځني ختیځ او جنوبي آسیا ټولې ستونزې باید د زور له لارې حل شي، خو هیڅوک پر کوم متبادل نظر غور نه کوي. دیویس په خپله لیکنه کې چې نېشنل انټرست خبرونې په خپله ورستۍ ګڼه کې خپور کړی، افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د جنرال نیکلسن غوښتنه د دې باور د مثال په توګه یادوي. او وایي په افغانستان او عراق کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د شپږ کلنې مبارزې او عملیاتو او د بهرنیو ځواکونو د روزنې له نتایجو باید د دې ستراتیژۍ د تکرار په وړاندې د استدلال په توګه کار واخیستل شي. دیویس دا نتایج په ستراتیژیکه کچه بشپړه ناکامي بولي. برعکس د امریکا چاپ ستار تریبیون راسپانې لیکلي دي چې د افغانستان له جګړې د شپږسو کلونو له تیرېدو وروسته دا هیواد د امریکا له نظر او ذهن څخه تر ډېره لویدلی، خو راسپانه خبرداری ورکوي چې په دې اړه غفلت لوی خطر لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ملي ثبات ټولنه وایي کمزوري حکومتوالي د دې لامل سوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات سي. د دغې ټولنې مشر ضیاالحق امرخیل کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا مهال د نورو ډیرو ادارو ترڅنګ له سلو زیاتې ولسوالۍ د سرپرستانو له لوري اداره کیږي چې د دې وضعیت دوام خلک اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د واک بېلابېلو مراجعو د ښې حکومتوالۍ مخه نیولې ده. محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د سرپرستۍ د دود د نه له منځه وړلو له اړخه پر حکومت نیوکې کېږي، خو د ملي ثبات ټولنه وایي چې د دې وضعیت دوام خلک پر حکومت بې باوري کړي دي. د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل د دوشنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که څه هم اوسنی نظام ځینې مهمې لاسته راوړنې لري، خو له کمزورې حکومتوالۍ یې څوک سترګې نه شي پټولی.
سره له دې نه چې اوسنی نظام بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان په ځینې برخو کې ډېره ښه لاسته راوړنې لري، اما باید له یاده ونه باسو چې موږ په حکومتدارۍ کې کافي ستونزې مشکلات لرو. اوسنی نظام ونه توانېدل په دوه نیمو کلونو کې یو مسلکي کامله کابینه وړاندې کړي. اوسنی نظام ونه توانېدل په دوه نیمو کلونو کې د سرپرستۍ ته د پای ټکی کېږدي. د سلو نه زیات ولسوالان موږ سرپرستان لرو.
د ملي یووالي حکومت پر رامنځته کېدو په افغانستان کې داسې هیلې وټوکېدې چې ګوندې ولسمشر غني چې په خپله قاطع شخص سیخایي په هغو حکومتي بنسټونو کې چې د حکومتوالۍ له کبله پرې جدي نیوکې کېږي اصلاحات رامنځته کړي، خو د ملي ثبات ټولنې په باور حکومت تر اوسه په دې برخه کې پاتې راغلی. که څه هم ښه حکومتوالي په ټوله نړۍ کې د حکومتونو له مهمو ځانګړنو څخه ګڼل کېږي، خو په افغانستان کې چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د یو راپور پر وینا 60% خلک په فقر کې ژوند کوي، دغه مسله د خلکو په ژوند ډېر اغېز لرلی شي. هم غوښتل چې په دې اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو اجرایه ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی بیا وایي له داسې حکومته چې د واک متعدد ادرسونه پکې موجود وي، د ښې حکومتوالۍ تمه ځان غولونه ده. ښاغلي نامی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان واکدارانو تر اوسه د ژمنو خلاف چې ګواکې یو ځواب ویونکی حکومت به رامنځته کوي عمل کړی. دی وایي یو لامل یې دا دی چې موږ په تیر کې د قدرت د مشرۍ په ټاکلو کې تېروتنه کړې. د مراجعو تعدد په خپله د بیوروکراسۍ او ګډوډۍ لامل کېږي، او دا مسله اساسي ستونزه ده چې د ملي یووالي په حکومت کې په وضاحت لیدل کېږي. ښاغلی نامی وایي افغان واکمنان په دې ښه پوهېږي چې افغانستان د یوه بېوزله وروسته پاتې هېواد په توګه تر نورو زیات کار او ښې حکومتوالۍ ته ضرورت لري، خو د دوی ځان غوښتنو وضعیت ورځ تر بلې خراب کړی دی. نوموړی وایي ولس هم باید نور په دې برخه کې چوپ پاتې نه شي، او د هرې بې عدالتۍ او کمکارۍ پر وړاندې خپل غږ پورته کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سم یو اقتصادي خبر. افغان چارواکي تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د صادراتو ملي ستراتیژي جوړوي چې د دوی په وینا په خپل ځان د متکي اقتصاد لپاره مهمه ده. دا چې دا څنګه ستراتیژي ده، له یوسف خان صدران څخه به واورو.
د افغانستان د اقتصادي سکتور وزارتونه د صادراتو لپاره ملي ستراتیژي د وخت اړتیا بولي، وایي چې د هیواد 40 ولایتونو څخه د سوداګرو او کارپوهانو په مټ د یاد ستراتیژي په جوړولو کار پیلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال قربان حق جوایي د ستراتیژي به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې بشپړه شي، کوم کار چې افغانستان د اقتصادي رقابت په لوري بیولی شي. نوموړی وایي د افغانستان تولیدات او کرنیز توکي په نړیواله کچه ښه نوم لري، خو د نړیوال کېدو لپاره یې باید کیفیت، کیمیت او قیمت ته کار روشی.
اگر ما استراتژی را میسازیم، استراتژی خود
دی وای کوم دا استراتژی جوړو، دا به داسې استراتژی وي چې د افغانستان اوسنۍ واقعیتونو او اړتیاو ته په کتو جوړه شوی وي. تر اوسه به د نړۍ مرستې راتللې او مونږ یې بنیازه کړی وو چې ښه صادرات ولرو، خو نن مونږ تر ډیره په اقتصادي ګواښ کې یو،
تهدید اقتصادي قرار داریم.
نوموړی دا خبرې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د خصوصي سکتور متشبثینو، سوداګرو او اړوند کسانو سره د صادراتي ستراتیژي جوړولو په دوه ورځنۍ غونډه کې وکړې. قالینې، وچې او تازه میوې، کرنیز توکي، حیواني محصولات او لاسي صنایع د افغانستان د صادراتو عمده برخه جوړوي، خو د افغان چارواکو په باور دا وخت د هیواد د صادراتو برخه یوازې 15% ده، په داسې حال کې چې دا هیواد نږدې 95% واردات لري. افغان چارواکي دا اقدام داسې وخت کوي چې د هیواد په دې وروستیو کې د سوداګرۍ نړیوال سازمان او د سوداګرۍ د نړیوال خونی غړیتوب ترلاسه کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر عتیق الله نصرت وایي دا وخت د معیار، کیفیت، لګاونډیو او ډیرو نورو هیوادونو سره د موافقو، د هیواد دننه د انکشافي بانکونو او سړو خونو نشتون ځینې هغه ستونزې دي چې د افغانستان صادرات یې محدود ساتلې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن د غونډې ته وویل اروپایي ټولنه د ورته ستونزو د حل په برخه کې له افغانستان سره همکاره ده. له دې سره د اقتصاد د پونځي استاد تاج محمد اکبر کڅام د افغان حکومت دا اقدام ناوخته ګڼي، خو وایي چې جوړیدونکي ستراتیژي باید هر اړخیزه وي.
ستراتیژي خو هغه ده چې د اقتصادي ودې او پرمختیا او د تولیداتو د خوا ته مخه کول، او همچنان د کار موندنې لپاره او لوړول د عاید ملي، تولیدات ناخالص ملي یعنی جی دی پی، و همچنان عاید سرانه پر کپیتال انکام دغه باید غشي سطح د فقر را ټیټ کړي او موږ په اصطلاح د دغه 95% د وارداتو نه باید موږ خلاص شو. حداقل یو څه انډول باید پیدا کړو.
د قالینو د صادرولو د ټولنې مرستیال محمد ظریف یادګاري وایي دا ستراتیژي به افغاني اموالو ته خپل هویت ورکړي، خو دغه په باور په عملي کېدو یې ډاډمن نه دی.
او دوستانو اوس هم ستاسو د څو راغلو پیغامونو څخه راخلم. عبدالسلام عینکوال راته لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ باید ژر تر ژره ډېر زیات سرتیري افغانستان ته راواستوي. که چیرې دی سرتیري راواستوي نو ایران، چین، روسیه او پاکستان نسي کولای چې په افغانستان کې جنګ زیات کړي. البته دا د خپل نظر دی. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکي که پاکستان هر څو ورځې د تورخم او سپین بولدک لارې وتړي افغانستان ته تاوان نه کوي. دی وایي افغان ولسمشر باید د نورو هیوادونو سره راکړه ورکړه وکړي. و سم څلور بجې او 10 دقیقې سه لمر علي بشیر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وارو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د پاکستان او افغانستان د ستونزو اساسي حل لار د دواړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري ده. په کابل کې پولیسو پر یو موټر په ډزو کې یو ملکی وګړی وژلې او بل یې ټپي کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور یې لس کسه نیولې دي. ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د صادراتو ملي ستراتیژي جوړه سي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په ناڅاپي سفر بغداد ته رسېدلې دی. ټاکل شوی د برتانیا د مشرانو جرګه پر هغه قانون بحث وکړي چې له مخې صدر اعظم تریزا مې کولای سي له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد د ایستلو میکانیزم فعال کړي. په منځنۍ آسیا کې د برف کوچونو له کبله ګڼ شمېر خلکو ژوند له لاسه ورکړی دی. په کوالالمپور کې روانه میاشت د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ناسکه او جلاوطن سیوی ورور تر وژل کېدو وروسته د مالیزیا او شمالي کوریا ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې ترنګلې سوې دي. او په بیلاروس کې د هغه اولس کلن هلک محاکمه پیلېږي چې په مینسک کې د سودا په یوه مرکز کې د ارې په کارولو سره د یوې ښځې په وژلو تورن دی.
مننه ملالی بشیر. او د سپورت له ډګره به مو سهرګل امیرزای خبر کړي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ دوه پیاوړي لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی ساحل د هندوستان د آی پی ایل تجارتي سیالیو لپاره واخیستل شول. دغه دوه تن افغان لوبغاړي نن د آی پی ایل سیالیو لپاره د بهرنیو لوبغاړو د غوره کولو په بولۍ کې شامل شوي وو چې د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ته وټاکل شول. حیدرآباد لوبډلې محمد نبی ساحل په 150 او راشد خان په 400 لکه هندي کلدار واخیست. محمد نبی هغه افغان لوبغاړی دی چې د کرکټ د نوې نړیوالې کټګورۍ له مخې د آل راوندرانو په قطار کې دویم ځای خپل کړی دی. همدارز راشد خان ارمان په 22 نړیوالو سیالیو کې 10 وکټې اخیستې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا خپل دریمه سیالي د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره ترسره کوي. دغه سیالي به سبا د افغانستان پر وخت د ورځې په 12 بجو پیل شي. د کرکټ افغان ملي لوبډلې تر اوسه دوه سیالۍ له یاد هیواد سره په روان سیریز کې ترسره کړې دي چې دوه یې د 12 او 45 منډو په توپیر ګټلې دي. دغه سیالۍ د کرکټ د نړیوالې شورا په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د فبروري په 23 به پای ته ورسیږي. او د هسپانی د فوټبال لیگ سیالیو په دوام بارسلونا لوبډلې وکړه شول چې لیجنس لوبډلې ته 2-1 پر وړاندې ماته ورکړي. د بارسلونا لوبډلې لپاره ګولونه میسی او د لیجنس لوبډلې لپاره یوازې یو ګول رالوپس واه. بارسلونا لوبډله د دې سیالۍ په ګټلو سره چې تیره شپه د بارسلونا په نیو کمپ لوبغالي کې ترسره شوه 3 امتیازونه ترلاسه کړل. له ملتیا مو مننه.
او د سپورت مینوالو د لپاره اوس یو ورزشي راپور هم لرو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ریاست ته یو شمېر نمایندان ټینګار کوي چې د یاد فدراسیون انتخابات باید پر ټاکلي وخت او شفاف ډول ترسره شي. د فوټبال فدراسیون ریاست نمایند هارون پوپل د دوشنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس مهال د افغانستان د فوټبال فدراسیون له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د حل یوازینۍ لارې شفافې ټاکنې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د فوټبال فدراسیون په برخه کې د پرتو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. سباون کاکړ چې زیات راکړي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون انتخابات ته نومان هارون پوپل وایي د فوټبال فدراسیون د ستونزو د هواري لپاره ځان دغه فدراسیون ریاست ته نومان کړی دی. ښاغلی پوپال د دوشنبه په ورځ په همدې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان فوټبال فدراسیون کې اساسي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي او دغه فدراسیون تر اوسه یو معیاري اکاډمي هم نه لري.
نو که چیرې موږ ستاسې ټوله ودې ته ځیر سو په دولس کاله کې یا دیارلس کاله کې افغانستان تر اوسه یوه اکاډمي نه لري په ولایت حتی په مرکز کې نشته.
ښاغلی پوپل وایي په فوټبال فدراسیون کې یې د اساسي بدلونونو لپاره داسې طرحې او پلانونه جوړ کړي چې په عمل کولو سره به په دغه فدراسیون کې مثبت بدلونونه راشي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د افغانستان په اولمپیک کمیټې له دې امله نیوکې کېږي چې په یو وخت کې دوه رئیسان لري چې له امله یې لوبغاړي او فدراسیونونه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په ولسي جرګه کې د روغتیا، بدني روزنې او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې کمیسیون منشي ښاغلی چمنشاه اعتمادي په دغه ناسته کې له حکومته وغوښتل چې د فوټبال فدراسیون ستونزې دي ژر تر ژره هواري کړي.
در این نشست هم به جد و با شدت از مسئولین محترم
دیوای ولسمشر، اجرایی رئیس او نور اړوند ادارو څخه په جدي توګه غواړو چې د ورزش دغه ګډوډ حالت ته پاملرنه وکړي او دغه ستونزې هوارې کړي. شغل اعتمادی زیاته کړه چې ورزش د افغانستان ګډه ژبه او هویت دی او باید له هر ډول ناوړو مسایلو څخه لرې وساتل شي. تاکل شوی د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د راتلونکي کال د حمل پر 14 نیټه تر سره شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وریده دوستانو خو تاسې دم غړي د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له د ماشام تر و بجو پرې پر منځنۍ څپه 12 پښنوي او د اف ام پر 3.15 څپه خبريږي. دغه ورځ ک انټرنیټ لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ واوري او راپورونه تحلیلونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. یو بل راپور ته ورزو، په لوګر ولایت کې درې زره نجونو او هلکانو د کارموندنې له درې میاشتنۍ زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړه. د کار زده کړې د یاد پروګرام مسؤلین وایي چې د دې پروګرام هدف د ځوانانو د کاري مهارتونو لوړول دي. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
د کار زده کړې د یاد پروګرام د فارغینو د ناستې په څنډه کې د موافقت د ادارې مشر سمیع الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل چې ډېر کله ځوانان لوړې او نیمه لوړې زده کړې بشپړوي، خو دا چې د کارموندنې مهارتونه یې کمزوري وي نو بېکاره پاتې کېږي. نوموړي زیاته کړه یادو ځوانانو ښې کاري وړتیاوې پیدا کړي او د دوی اداره به هغوی ته د لازمو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې هم هڅې وکړي.
درې میاشتې مخکې مو دا پروګرام شروع کړو، موږ وکولی شوی 2640 هلکانو ته او 360 جونو ته د کاریابۍ او توانمندسازۍ دوی په د کاریابۍ په برخه کې ټریننګ ورکو او دوی ته زده کړې ورکو. موږ 250 نفر به تر اخر د میاشتې پورې په کار کوو، یو څه تعداد هم په کار کړي دي. دا کسان دي چې د پروګرام کې وړتیا وښودل او د هغه تر څنګ د زده کړې په ښه طریقه واخیستلې.
په لوګر کې د کار زده کړې درې میاشتنی پروګرام د لوګر د ولایت مقام په مالي لګښت جوړ شوی و چې د موافقت په نوم یوې غیر حکومتي ادارې تخنیکی او تدریسي چارې سمبالولې. د پروګرام یو تن ګډونوال وایي دوی په دې برنامه کې زده کړل چې څه ډول کار پیدا کی او څه ډول دی به ادارې موافقه کارکونکو ووسی.
نو مې انصار لاده د لوګر ولایت سدونکو مخته په دې درې میاشتنی پروګرام کې بیل بیل مهارتونه کاریابۍ به برخه کې چې موږ څه قسم وظیفه پیدا کړو، موږ څه قسم په یو دفتر کې موافق کارمند ووسو، څه قسم موږ د یو دفتر امیر هغه باور ځان ته جلب کړو، او بل دغه احساس موږ ته راکړو چې موږ په کور کې بیکاره کې نه نو او کار پیدا کړو.
بل لوري ته د لوګر والی حلیم فدایی وایي چې په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري بوختیا او برابرول د ځایي ادارې په کاري لومړیتوبونه کې دي.
زموږ به ډېر تمرکز په دې باندې وي چې څنګه وکولای سو ځوانان ملي امنیتي ځواکونو ته جذب کړو. د دې تر څنګ منگ پہ انکشافی برخ کی دی مختلف برنامو لکه مثال شاروان دی دے نور پروگرامونه دی دی حقول لاری هم منگا خلقو تا کارموندنه ایجاد کردی هم ده تر اوس پوری تقریبا پر طول لگر که چور لزر کسان یوازی دی ام سی جی دی پروگرام لاری پا کار بانده گمارل شدی.
د پروګرام په پای کې د لوګر د والی په بلنه 200 ځوانانو د ملي اردو پولیسو کې د خدمت لپاره نوملیکنه وکړه. د غونډې ګډونوالو ټینګار لري چې افغان حکومت او نور مرستندوی ادارې دي د ځوانانو د کاري مهارتونو د لوړولو لپاره ورته نور پروګرامونه هم جوړ کړي.
د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان د ازادي رادیو خپرونی په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
او په تلو تلو د دې خبرونې پای شي به تر رسېږو. د اونیزو پروګرامونو د خپرېدو وخت را ورسېدی. لومړی به د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او د ازادي راډیو ګډ پروګرام او وروسته به د انصاف پلټکې اونیز پروګرام واوري. د ازادي راډیو سره پاتې شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
کله مو چې ماشوم نړۍ ته راځي په رسمي ډول نومونه ثبتوي، د دې کار په ګټو څومره پوهیږي؟ نن له موږ سره میلما د حیاتي احصایي رئیس اسدالله نیازی دی. له نوموړي به پوښتو چې په پیل کې د ماشومانو د نوم ثبتونې په تاریخچه خبرې وکړي چې په افغانستان کې له څه وخت را په دې خوا کورنۍ خپل نوي زیږیدلي ماشومان ثبتوي.
ماشومان خو پخوا هم ثبتېدل، ولې دغه د څلور دهې جنګ په اساس باندې دا پروسه بیخي ضعیفه شوې وه؟ ولې اوس د نړیوالو خواستم دا ده او زموږ هموطنان چې ټول خارج ته ځي، د دې تقاضا دا ده چې باید کارت تولدات یا برث سرټیفیکټ باید ولري. نو هغه ماشومان چې پیدا کېږي دی ته موږ ماشومان ثبتو او کارتونه ورته ورکو، په یعنی ټول مملکت کا ور سوای ده، یعنی په خل سوای ده، یعنی چار چې ماشوم پیدا سی کارت ورته ورکو.
یعنی دا ډیر پخوانه دا کار په افغانستان کې کېده. کله چې ماشوم پیدا کېده دغه هغه د زیګون نیټه لیکل کېدله.
بله بله، او سب کېدله.
یوازې هغه ماشومان چې په روغتون کې نړۍ ته راځي او په کورونو کې هم چې دوی پیدا کیږي دوی ثبتېږي.
بله، هغه ماشومان چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه هم ثبتېږي. په شخصي کلینیکونو کې، شفاخانو کې چې پیدا کیږي هغه هم ثبتېږي. په کورونو کې چې پیدا کیږي الته موږ تقریبا اضافه له 15,000 مرکزونه د ثبت لرو چې دغه ماشومان پیدا کیږي الته د کارتونه ورته ورکول کیږي. هغه ترینینګ سوي دي ملکان ملا امامان د مسجدونو ته دا دنده ورکول سوي ده او په شکل د دو طلب دا کار کوي. او زموږ هموطنان ته کار د تولیداتو ورکوي، هغه بیا په اخر د میاس کې زموږ کارمندان زی دات راټولوي او په خپل کتابونو کې ثبتوي. او موږ شکر ده چې اوس موږ آنلاین سیستم لرو، تقریبا 28 ولایت زموږ آنلاین سیستم فعال ده. دغه کارتونه په آنلاین سیستم ډیټابیس کې ثبتېږي او هیڅ مشکل نشته.
دغه د ماشومانو نوم ثبتونه چې کله دوی نړۍ ته راځي دوی باید ثبت شي. د کوم قانون له مخې کیږي که څنګه؟
بله، په اساس د 14 او 20 ماده د قانون د ثبت اول نفوس او په اساس د کنوانسیونونو بین المللي د حقوق طفل، یعنی ومه ماده د کنوانسیون د حقوق طفل وي، او هم 15 شپږ مقرره یا لایحه د دفترداري د ثبت اول نفوس په اساس باندې موږ ماشومان ثبتو او غیته کارت تولد یا برث سرټیفیکټ ورته ورکوي.
کله چې یو ماشوم نړۍ ته راشي هغه لومړی ورځو کې کورنۍ ونش کوي چې دوی ثبت کړي او دوی ته هغه د ثبت نام کارت واخلي. که تاسو درته وایئ چې تر کوم عمره ماشومانو ته تاسو دا کارت ورکوي؟
ټول مملکت کې د 2 کلونو ټیټ زمونږ ثبت اول نفوس مرکزونه او خپل د ثبت مرکزونه زمونږ کارت تولدات ورته ورکوي، او په هر عمر باندې چې وسپیل اند لپاره مراجعه وکړي او موږ نه کارت تولدات وغوړي په اساس د تذکيري موږ ورته د مغه د تذکيري په اساس باندې عمر په تذکيره کې درج ده، موږ د غیر په اساس باندې ورته کارت تولد یا برث سرټیفیکټ ورته ورکو. ځکه چې زمونږ هموطنان دا یو خواسته ده، دغه تقاضا ده، او په زمین کې یو ضرورت ده چې زمونږ هموطن چې خارج ته ځي بهر ملکونه یا سفرخانه دغه څخه دا تقاضا کوي چې ته باید کارت تولد یا برث سرټیفیکټ باید ولري.
کله چې ماشومان ته دغه کارتونه توزیع کیږي کنه،
بله،
لکه مشکلات سره تاسو کارکونکو مخ کیږي؟ آیا کوم څوک ستاسو ممانعت وکړي نه ثبت خپل ماشوم؟
یګانه مشکل دی کړه چې آگاهی عامه نشته ده چې دغه ماشومان دی پیدا کیږي چې دا ډېر معتبر سند ده. ماشوم پیدا سی سبسی ادای نوم ولري ولد ولري ولادیت ولري او دای راجستر سی او دغه کارت تولد دی بلاس راوړي یا خو دنه محرومیږي.
کوم مشکلات دي چې دوی نه غواړي خپل ماشوم ثبت کړي؟
دی ته مشکل هیڅ نسته ده، اما صرف دې مشکل دا ده چې دی ارزښت دې کارت باندې کدی په دې ارزښت باندې وپویږي چې دا ډېر اهمیت لري، نو دی آدمی دا کارت اخلي نو دی ارزښت نه پویږي وای زه دا څه په درد خوري نو ویسته پرې دی غورځي. حال دا چې دې په کې دا ورځ میاش کال دقیق معلومیږي، اې دې عمر معلومیږي، دی کوي چې په دغه کارت په واسطه باندې دی تذکره لاسته راوړي او هم مکتب کې شامل سی، په پاسپورت په واخلي، کوډکستان کې په شامل سی او دې هویت تثبیتيږي.
د کومې کورنۍ سره مخسوي یاست چې دوی نه غواړي خپل ماشوم ثبت کړي؟
چې دوی ماشومان پیدا کیږي دوی کارتونه نه اخلي، ځکه چې زمونږ د زیږون احصایه په کال کې تقریبا سکم 1,000,000 ماشومان دي، ولې موږ 5.5 لک ماشومانو ته موږ کارتونه ورکو؟ لدینه معلومیږي چې دوی په خپل تقاضا نه لري. کچېره دوی ته وغواړي چې دوی ماشوم پیدا سي دوی کارت واخلي، نو په واقعیت سره زمونږ دغه احصایه دقیقه را معلومیږي چې څومره ماشومان زمونږ سکل پیدا سوي دي. دغه ماشومان چې تولدات زمونږ اصل نفوس سره جمع کیږي او مړینه په اخر د کال کې تقریبا کیږي، دقیقه احصایه د نفوس مملکت هم لاس سره.
تاسو خپل څه کړی دي خلکو ته د عامه پوهاوي په اکل باندې؟
موږ په کاراتو کاراتو سره د ملي تلویزیون لارینه او د شخصي تلویزیونونو لارینه مصايبیم کړی دي تلویزیونونو کې، او هم د آگاهی عامه په خاطر باندې سپارټون هم نشر کړی دي. حتی یو میاس دوه میاس پورې موږ نشرات کړی دي چې دغه ماشومان چې تاسو پیدا کیږي د خلاف د دین مذهب هیڅ نه ده، ډېر معتبر سند ده، د ماشومان د تاسو د دې امتیازاتو نه باید محروم نسی. کوم ځای نه دی دا کار سراوړي دا هم موږ په تلویزیونونو کې په بار بار سره ویلي دي.
د افغانستان ډیری خلک کمزور اقتصاد لري، دوی سره دومره پیسې نه چې د ماشومانو ټول ضرورت پوره کړي.
بله،
د کارت په بدل کې څنګه آیا پیسې ترې اخیستل کیږي که دا رایگان ورکول کیږي؟
کارت مفت او رایگان ورکول کیږي، هیڅ قیمت نه لري، مفت او رایگان ورکول کیږي. ورته ټول ولایتو کې په ټول ولسوالیانو کې کارمندان د احصایې حیاتي موجود دي، ستاسو چې هر څوک وغواړي په هر کله ورسي په هر وخت ورسي، دوی ته په رسمیاتو کې کارت د تولد دا تورته ورکول کیږي، هیڅ مشکل ستونزه نه لري.
تاسو ویل چې تر وکلنې پورې یو ماشوم کولای شي چې هغه کارت واخلي کنه؟
بله.
کله چې یو کورنۍ تاسو خپل ماشوم درولي او هغه دقیق د زیږون نیټه ورته معلومه نه یې لزر نه یو څه وای، تاسو سره کوم تثبیتوي چې دغه خبر حقیقت لري کنه؟ آیا د ماشوم رښتیا د همدومره عمر دی کنه؟
دا د کورنۍ پورې اړه لري، فیصله هم دنده ده او هم دې کې د مسؤلیت لري. فرضاً کچېره هغه ماشومان چې عمرونه زیات دي، د شپږو کلو وو کلونه څخه زیات دي، کدی چې کارت تولدات وغوړي منګ نه په اساس د تذکری منګ ورته کال ورته معلومه وو، او بیا ورځ میاش د دې اختیار خپل ورکو چې هر ورځ میاش دی راوړي تاکي او مغه ورته ورکو. اما اکثر افغانان تاریخ یک یک 19 چند
آسانه ده،
آسانه ده.
کچری دی موشم د زیګون نیټه نه لیکل کیږي، د څه زیان درلودلی سي؟
عمر معلوم نه سي، وخت چې د تذکره اخلي نو د ته وی چې ستا عمر څومره د بیا ورته ګوري، نو چې د عمر تعین کوي کچره په ولایت کې والی صاحب یا ولسوال صاحب د عمر تعین یا مدیر صاحب ثبت اول نفوس تعین نه دی، حق حقوق به اس کله نه خوړل کیږي. زمونږ هم وطنان دي چې جسمن لګ در تیار تنومن دي، ډیر عمر ښکاری، حال دا چې هغه عمر به کمی دغه حق تلف کیږي چې هغه عمر زیات ولیکل سي، ځکه آینده کارمند دولت یا تقاوت کی تحصیلی بخش کې دې چې هغه عمرونه پورته زی بیا دې په ضرر باندې تمامیږي.
چې کله دغه د تولد کارت یا د زیګون هغه نیټه چې پکې لیکل کیږي دا کارتونه نه وکنه،
بله،
خلکو د خپل ماشومان عمر سره معلومه وو، خپل تاسو څه سترګو لیدلې حال لري؟
په واقع سره زمونږ خپل قبله غاصب د زمونږ عمرونه په قران شریف کې لیکلی وو، نو دا خو واضح خبره ده کېدې چې رګبل کوړه لارسي کوچکشي وکي دا یاداشتي ورکسي ل یادې لارسي سیستم لرو، ال د کتابونه لرو، سب تيغي ډیټابیس لرو، هغه کې سب پاتې کیږي، نو کچیر دې د خپل کارتونه واخلي نو هغه په یو سیستم کې موجود ده.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. درنو اوریدونکو، تاسو به را سره دا ومنئ چې د افغانستان اکثره خلک له بیکاری او بیوزلۍ نه شکایت کوي او دغه مسأله نن سبا په یوې لویې ستونزې اوښتې ده. دغه ستونزې سره یوازې عام خلک نه، بلکې ځینې مامورین هم مخامخ دي. په دې خپرونه کې مو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د یوه ښوونځي د یوه ښوونکي ستونزه راخستې چې وایي د سیمې په یوه رسمي ښوونځي کې درس ورکړی خو حقوق یې نه ورکول کېږي. دی وایي د حقوقو د ځنډېدو له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا به هم واورئ چې د پوهنې وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور، ستا نوم څه دی؟
نوم مې عبدالرحمن دی.
ودې نه ویل چې د کوم ځای د تلیفون کړی؟
د ابتدایي نسوان غین سرپرست پایس باندې دلته معلم یم، معرف د نجراب ولسوالۍ کاپیسا ولایت.
ستا ستونزه څه ده؟
موږ دلته مکتب لرو چې مخکې د دې نه چې دا مکتب رسمي شي، دا مکتب زمونږ د زپور مکتب دلته همجوار و. دې زپور مکتب ته زمونږ د منطقې خلکو خپله نونې رالېږلې. دلته په دې مکتب کې مختلط په طور باندې درس ویلې. تقریبا هلته هم کومه شعبه فارغین هم ورکړي وو په مختلط کې. چاپس د هغې نه په تپه تلاش د خلکو او د لاړو وزارت معارف ته. وزارت معارف نه منظوري د دې مکتب په 1400 کې مونږ منظوري د دې مکتب راوړله. مکتب فعال و. دوه دورې مونږ فارغین ورکړې د 1906 نه. دا درې څلور کاله همدغسې وو چې هغه به عقل جامه معلمین به نیول. نیزان میاشت کې مکتوب راغی چې مکتب په منطقه د ناامن کېده او صنفونه معیاري نه دي. مکتوب راغی ادارې ته، مونږ پیسې هم حواله کړی وې، د اسد سنبلي پیسې حواله کړی وې. ویل یې دا پیسې باید بیرته بازگشت شي بانک ته او د میزانو عقرب دې نه حواله کېږي. بالاخره مونږ لاړو ریاست ته. هغه مدیر د تفتیش را وغوښته. هغه ویل چې دا خو اوس ما مکتوب صادر کړی دی، دا مکتوب بیرته نه ګرځي. دوی دې لاړ شي امریت معارف نه دی، هغه ځای نه بیرته دوباره هغه جوړ کړي. زه الو امریت معارف ته. امریت معارف ویلې چې مونږ دا کار د لاسه نه کېږي. بالاخره د درې صنفو ویلې جوړ کړي، نتایج جوړ کړي او رای وړي. دلته درې صنفو به منظور شي، د درې صنفو نور نه منظورېږي. څلورم صنف، پنځم صنف، شپږم صنف، دا نتایج یې ونه منل. جنتی اماسه دې سرنوشته پاتې سولې. بالاخره دا پیسې مونږ د دوه میاشتو د اسد سنبلې دا یې وړلې، بانک تحویل کړلې، د میزان او عقرب حواله نه کړلې.
تاسې د هغې مربوطه ادارې نه ولې ونه غوښتل چې حقوزامه مو بیرته مستردېږي؟
لاړلو خو وایم رئیس صاحب د معارف ته ورغللو. هلته ریاست د معارف ته، ریاست د معارف چې هغه راوغوښته، مدیر د تفتیش و بازرسي راوغوښته. هغه ویلې چې مونږ اوس مکتوب صادر کړی دی، دا منطقه ناامنه ده، دا پیسې باید بیرته تحویل کړي.
وروره، تاسو خو درس ورکړی وو او د خپل کار هغه مزد یې واخیستو، نو ولې بیرته مسترد کړ؟
نه پوهېږم چې د ناامنۍ په خاطر باندې، د طالبانو په خاطر باندې. ما ویلې چې که چېرته دا یو مکتب باندې د دولت بودیجه زیاتېږي خو چېر نه کېږي.
تاسو په دې ښوونځي کې څومره استادان یاست په مجموع کې؟ په دې کې څومره حق و زحمایي دي او څومره رسمي ښوونکي دي؟
مونږ دوه نفر رسمي معلمان یاست. مونږ معاش را کړی د څلور نفر مونږ حق الزامه و. دا د څلور نفر د دوه میاشتو پیسې راغلې وې چې هغه بیرته بانک تحویل کړلې. د دوه میاشتو څلوېښت زره تېره تېرې وې چې هغه بیرته تحویل کړلې بانک کې. د دوه میاشتو نور د میزان و عقرب دا میاشتې بېخي بل حواله نه کړې.
دا پیسې څومره دي؟
تقریبا 8000 شاوخوا کې کېږي. دغونه کېږي دا پیسې مونږ هغه کړلې. اوس دا معلومین د عقل جامه راځي. دلته ادارې ته وایي چې مونږ خو درس ورکړی دی، دا زمونږ پیسې ولې وسوځېږي؟
په دغه ښوونځي کې د زده کوونکو شمېر ونه ویلو.
تقریبا 320 نفر تعداد داخله دي مکتب. په دې مکتب کې شاګردانو جنتی درس ویلې.
خنو اوس ازادي راډیو تاسو رسم رسته وکړي،
مونږ نتایج باید منظور کړي. مونږ شاګردان د سرنوشت پاتې نه شي او مونږ حقوزامه پیسې بیرته دوباره حواله کړي چې مونږ پیسې د معلمینو حقوزامه پیسې ورکړي.
دغه زده کوونکي چې نتایج نه قبلېږي، د دوی شمېر به څومره؟
دا تقریبا 160 نفر شاگردان.
سمه ده استاس تونزه به ده پوهن وزارت لمسئول چارواکو سر شریک کرو.
مننه پای جهان.
ده انصاف پلتکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او د ښوونکو د روزنې لمارستیال ډاکټر اسدالله محقق جهانی سره شریک کړه. جهانی صاحب د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د نسوان د یوه ښوونځي استاد عبدالرحمن آزادی راډیو ته شکایت کړی چې د څو کال په دغه ښوونځي کې درس ورکړی او بله دا چې اوس دغه ښوونځی تړل شوی او کوم زده کوونکو چې پکې درس ویلی نتایج بې اعتباره شوي. په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو.
کوم شی ته چې امن مناطق دی که ناامن مناطق دی که مونږ سره اسناد و شواهد و مدارک یي چې هلته استادان شته مکتب شته زده کوونکي شته دا اسناد و شواهد و مدارک چیي مونږ د هغوی نتایج هم منو او د استادان حق زمه هم ادا کوو او مونږ خو د خدای نمدا غاړو چې په ټول افغانستان که ایوین کوم چیرته چی مثلا دو خالصین پلاس که در کچه تلت از اون مکتبون فعال یی مون خدا در خدا این نوسته غارو مون بلکل در خپل استادان با خدمت کهیو در خپل شاگردان با خدمت کهیو او پاتی شده مثلا اقزامه اقو اقزامه مون چیست تا در استادان رسمی ندارو مون کچه تا زمون استادان شپا و رد در پلگیادی دست ورکهی زمون چه تفتیش شده زمون نزارت شده اقوی اصناد شواده مدارک راولی یا مون با خدمت کیوالی نه.
جهانی صاحب دا وای چې دا ښوونځی یو رسمی ښوونځی و زده کوونکو پکې لیک لوست کړی استادانو به ترې امتحان هم اخیستی نمرې به یې هم ورکړي نو نتایج ولې نه منل کیږي؟
دا مسئله د یو کال دوه کال درې کال پنځه کال لس کال ده اصول اصول ده قانون قانون ده که چېرته څوک چې واجد شرایط دي که د شپږ میاشتو خبره ده که د یو کال خبره ده که دوه کال څلور کال کم و زیاد خبره ده دا قانون سرسته مونږ د خپل خلکو په خدمت کې یو.
جناب که دا استاز تاسی تا مراجع وکلی او دغا دوال استونزی چی یو د زده کوونکو د درې کلونو د نتایجو زندیدل او بله د خونکو د حق و زامو زندیدل لتاسی سره مطرح کلی سوم رم رست باور سره وکلی.
عبدالرحمن خان زمونگ استاز دی اگر راشوی همکاری نکه و مونگ معمولیت لرو خپل و وظیفه تر سره که و همکاری نره دا احسان نره مونگ بلسه دا دی افغانستان دی خلک و دی افغانستان دی دولت و دی وزارت معارف خادمی و مونگ پا خدمت کهیو بلکل پا خدمت کهیو
کده پا حقی دا حقوق باور کلید شی؟
سال پا سال سال پا سال سال پا سال مونگ دی خپل ملی یا والی یا ملی گتی دفاره دی هر چه دفاره تیاریو دی قانون پا رانا که
دا استاز سو وقت تاسی تدرشی؟
نن چې نشي راتلای سبا براشی سبا بلکل براشی دلتا راشی بلکل اگه خبری که او طول دغه حقوق د قانون په چوکاټ کې دغه په خدمت کې یو.
ډیره مننه.
سلامت باشه.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه کته سه هم کومه ستونزه ولري او د حل قانوني لارې ولري لومنګ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
عشق نام در پا شاهی کا سوک مالو عزت واری سوک پاخر پا شاهی کا سوک مالو عزت واری زمال پار بس دے خزان دیانو کھل کرم زمال پار بس دے خزان دیانو کھل کرم عشق نام مرادا تاس پغام مسلم